الله چې سوزه د جامعې ما برخه تشکیلوي
نارینه ډاکټر تنوري وای مونږ مشکل لري نارینه والی زموږ سره ماینه کی اما کله چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږي
دا زما حق دی
د شذو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له اساسي راځي
د ازادي ملما
السلام علیکم ازادي رادیو ته غوږی ست خبرونه هر ورځ څلور وشت ساعت دوام کوي د ازادي ملما پروګرام کې مونږ شرف الدین عظیمی ملما دی چې په افغانستان کې مسلکی ارواپو دی او لکلونو رئیس په دې برخه کې فعالیت لري په بیلابیلو رسنیو کې پر دې موضوع په باسنو کې برخه اخلي شغل شرف الدین عظیمی ازادي ملما پروګرام ته شرغلاست په پیل کې دا راته وایست چې ولی مو دغه رشته انتخاب کړه
دا خو زما پلار هم د ارواپوهنې خونې او روزنې او فلسفي په برخه کې لوړ زده کړې کړې وې او وخت نا وخت به ما د فلسفي تعلیم او تربیې اول خصوص د روانشناسۍ یا د ارواپوهنې کتابونه په کور کې لوستل زموږ د کور په الماری کې زموږ په کور کې د ارواپوهنې بحثونه زما پلار ته د یو ارواپوه په سترګه کتل اگر چې مکمل و ټول ټول په اصطلاح ارواپوه نه و په دې برخه کې ټول کارونه یې د ارواپوهنې په اړوند نه و د ښوونې او روزنې په برخه کې ډېر مصروف او فعال و خو کله چې د خلکو دید او لیدلوری مې ورته لیده او ما یې هم وخت نا وخت ځینې کتابونه او آثار و مقالې یا مجلې و چپترونه او یاداشتونه لوستل دې مورد لسم یو لسم صنف نه ما ته دا علاقه مندي را پیدا کړه چې دا یو ډېره ښه رشته ده یو ډېر ښه علم ده او زه باید دا ولولم چې امکانات یې څه دي په څه شکل په څه رقم بیا وروسته ما په کانکور کې دوه انتخاب درلودل او په لومړي انتخاب کې زه دې رشته تور کړم
اوس چې تاسو په دې رشته کې هغه دی عملا کار کوئ څومره راضي یاست
کله چې زه دې رشته ته کامیاب شوم په ډېرو جګو نمرو کامیاب شوم چې تقریبا اوس که په هغو نمرو څوک کامیاب شي هغه راستن مستقیم طب ته کامیابیږي او د طب نمرې وي هغه وخت زموږ په شرایطو کې یعنی د پنځلس شلو کلو مخکې قصه درته کوم نو هغه وخت هغه نمره زما په کانکور کې وړې وه او بیا ما ارواپوهنه انتخاب کړې وه او دې سره په افغانستان کې په ځانګړي ډول زموږ په ګاونډ کې چاپیر کې شاوخوا خلکو ډېره دانه پېژانده او ډېرې علاقه نه ورسره درلوده او دومره ما ته منفي پیغامونه او روحیه راکړه چې زه یوه هفته دوه هفتې زه پانتون ته لاړم نه او ما په دې رشته کې ځان راجستر نه کړ بیا وروسته د ځینو ملګرو په وسیله چې یو یې انګلیسي ادبیاتو ته کامیاب شوی و او یو یې هم کابل پښتو ادبیاتو ته کامیاب شوی و د دوی سره د دوی په خاطر چې دوی هلته خپل نومونه راجستر کول کته پورته وګرځېدم او بالاخره حالت مې ډېر خراب و ډېر ناامیده او ډېر خلکو ډېر سرکوب کړم چې په دې نومرو تا کولای شوی طب ته کامیاب شې ته ولې انتخاب دې غلط کړی و دا خو ډېره هېڅ رشته نه ده او دا آینده نه لري او دا ده او هغه ده بالاخره ډېر منفي پیامونه راکړل شول خو ما هماغه په ویلو کې خوب خو زه م یو مسل وم هغه مطالم وم بالاخره فکر می کاوه چې ما اشتباه کړی ده واقعا ما ښه انتخاب نه ده کړی او ما باید طب انتخاب کړی وای او بالاخره زه ډاکټر سوی وای او دا ده وغیره اما وروسته بیا چې زه لاړم کله فاکولټي ته او ما راجستر و نوم مې خپل راجستر که ثبتنام مې وکړ بیا وروسته په اوله ورځ کې مې په یاد دي زموږ یو میرمن استاده وه هغوی یو درس درلوده بیا وروسته یو بل استاد راغی په مغې اوله ورځ بیا د کوم څنګ ته چې زما کوم کس ناست و دی هم ډېر داسې با انرژي و باغه و علاقمند و دې رشتې ته ده هم چې ما سره ځینې خبرې وکړې خو د ځوانۍ وخت یا د مطالمې پړاو یو ډول روحیه راکړه سو او بالاخره زه کور ته راغلم او یوه هفته په زړه نازړه وتلم او راتلم بالاخره ارام ارام درسونه سول او سیمینارونه سول او بالاخره چپترونه راته توضیح سول کتابونه راته توضیح سول او علاقمند شوم او په زه فکر کوم چې په دویمه درېمه هفته کې ما تصمیم ونیوه چې زه دا رشته وایم او په دې رشته کې زه غواړم اول نمره سم او بلاخره کله چې د سمخت تل ما فکر کوم چې 25 ورځ وکړم او مې سپوره کېدل چې ما په دې اړه فکر وکړم چې زه باید تاریخ څه وایم او په دویم صف کې اومه چې په دې اړه مې فکر وکړم چې زه باید استاد سم باندې رښتیا کې په پانتون کې هم پیاد کې زموږ یو استاد اوس په امریکا کې دا دې ما ته وویل چې ستا دا په اصطلاح د ده په اصطلاح ټیپو شي وایي د یو استاد په اصطلاح ته ډېره ښه تشریح کوې ته ډېر ښه سیمینار ورکوې او ته کوشش وکړه چې په قدر کې پاتې شې استاد شې بیا ما له هماغه وروسته د استادۍ په اړه فکر وکړه اوس او په هغه وخت کې تر هغو چې فارغېدمه ما داسې فکر نه کوه چې دا څانګه او دا رشته به ډېره وغوړېږي او بالاخره پرمختګ به وکړي. بالاخره زه فارغ شومه، بالاخره استاد شومه. په لومړی کې ما یو کال دوه کاله په د افغانستان په علومو اکاډمۍ کې کار وکړ د یو څېړونکي په حیث. بیا وروسته راغلم پوهنتون ته استاد شومه او بیا ما په دې روحیه کار نه کوه چې دا رشته څنګه ده او څنګه به کېږي، نا امید اوسم که امیدواره. هغه پړاو یا هغه مرحله ما پریکړه وکړه چې زه به د دې رشتې هر څه جوړېږم په افغانستان کې او له همغه وروسته ما تلاش وکړه، هڅه مې وکړله او له نیکه مرغه نن په لسګونو په سلګونو په زرګونو اروپایان چې په مطبوعاتو کې کار کوي، په رسنیو کې، په خواله رسنیو کې او کار کوي، ښه کار کوي، فعاله دي او هغوی په دې نه پوهېږي چې لومړني پړاوونه یا لومړی قدمونه یا په هغه وخت کې چې موږ څنګه په دې رشتې ته یا په هغه ساده اصطلاح ووایم ما په ټول وجود 10 کاله مکمل دې رشتې ته په د افغانستان په مطبوعاتو کې کمپاین کړی مکمل 10 کاله او له هغه راهیسته بیا زیاتي خپل اروپایان پیدا شول او خپل هغوی کار کوي او اوس چه خبره صرف مطالعه کوم او یو ګوښه ناست یم یو چېرته صرف تداوی کوم تدریس کوم په پوهنتون کې او مطالعه کوم. ډېر مې اوس په رسنیو کې نه یم، ډېر فعال نه یم په افغانستان کې. داخل د افغانستان رسنیو سره خو اصلا مرکې او مصاحبې نه لرم، ډېر په ندرت یوه نیمه مصاحبه کوم. اوس ډېر زه په دې باور یم چې د دې رشتې تخصصي اړخ ته، ژور اړخ ته، عمیق اړخ ته او واقعي اړخ ته باید زه په بنیادي شکل علل خصوص په پښتو ژبه پښتو لیکنه یا په اروپوهنه کې د پښتو متن د رامنځته کولو او د اساسي تحقیقاتو، څېړنو او موادو رامنځته کولو په اړه زه تدابیر لرم او پلان لرم.
په ژوند کې هماغه کسانو سره تاسو خامخا مخامخ شوي یاست چې ورځې ستاسو پر انتخاب باندې انتقاد کوه، اوس څه ورته وایسته؟ د هغوی عکس العمل څه دی؟
داسې یوه مرحله راورسېدله زما په ژوند کې چې زما خپل استادان زما مراجعین سوله، زما خپل سنفیان زما مریضان سوله. زما خپل سنفیان ما ته ډاکټر وایي، استاد وایي ما ته، مې اوس سنفیان استاد وایي، استاد پسترګه راته ګوري، استاد اتور، استاد اتور، استاد دسې بسي، استاد هغسې بسي. زما د مال رئیس نه شروع د ما تر استادانو پورې تقریبا زما مراجعین سوله، زما مریضان سول. ما په ګڼو مواردو کې مرستې ورسره وکړې، کومکونه مې ورسره وکړل او هغه چاپیر خپلوان او بستگان یا هغه په اصطلاح اشنایان او ګاونډیان چې په هغه وخت کې زه سرکوب کړم تقریبا هغه خبرې حتی تریری دي لغوی نه حتی هغه سنفیان زما چې په طبي ویلې همغه وخت کې فارمیسي ویلې، طبي ویلې، ژورنالیزم ویلې، حقوق ویلې، ما ته وایي چې تا ښه کار وکړه. حتی زما یو دوه سنفیان سندرغاړي دي، ډېر مشهوره سندرغاړي دي، د افغانستان په سطح سندرغاړي دي، ډېر مشهوره دي، نومونه یې نه اخلم. حتی هغوی کله کله ما ته وایي چې تل موږ نه ډېر ښه سولې. یعنی زما ډاکټران سنفیان، زما خپل استادان، زما ګاونډیان، زما خپلوان ټول اوس په دې عقیده دي چې تا ډېر ښه کار وکړ، ډېر زحمت دې وایسته. حتی دا خبره ما ته کوي، خلکو ته یو رشته یا یو مسلک حیثیت او شخصیت ورکوي، تا مسلک ته حیثیت او شخصیت ورکړ. اوس تا اروپوهنه داسې په داسې یو مرحله کې ودروله چې ډېر ځله حتی ډاکټران راځي په دې برخه کې غواړي کار وکړي، ټولنپوهان راځي په دې برخه کې غواړي کار وکړي، د پیداګوژۍ یا ښوونې او روزنې برخې خلک غواړي، ادبیات والا حتی راځي، ځان اروپو تراشي. نو دا په دې معنا نه ده چې هغوی اشتباه کوي، دا په دې معنا ده چې موږ دې رشتې ته صحیح ده. بیا وروسته نور خلک را پیدا شول، اما زه دا غواړم ادعا وکړم چې یعنی واقعا هغه د زړه وینې د ما وخوړلې، دې رشتې د ما د زړه وینې وخوړلې دې رشتې. اوس خو ډېره ماشاءالله په رسنیو کې اوس خو ایرانیان دی، هندوان دی، ترکان دی، امریکایان دی، کاناډایان دی، آلمانیان دی، روسان دی، خلک اوری پیزنی، خلک علاقمندی لري، مطبوعات دی، رسنی دی، کتابونه چاپ سول، ژباړه وسو، دا خو اوس خو دا کیسه حل سول، منتها هغه لومړنی زحمتونه او خواره ته اوس خلک هغه دی. ما ته ډیر ځله استادان ویلي دي، د ما استادان دراتی دي، همغه استاد چې په لومړي درس کې زناستوم او زه له درس نه متاثر سوم، همغه استاد په خپل وخت کې له ما نه مشوره وغوښته، د کور په اړه دي ما له مشوره وغوښته، د خپل لور په اړه له ما نه مشوره وغوښته، د خپل ډیرو محرمو مسایلو په اړه له ما نه مشوره وغوښتله. حتی ډیر ځله داسې پیښه سوه چې زما استادان راغلل، زما سره په جلسه کې، په تداوي کې، په درملنه کې وژړل راته، یعنی پناه یې راوړه، همدلي یې رانه غوښتله، حمایت یې رانه
نظمی صاحب، تاسو ویل چې اوس غواړي چې په مسلکي ډول دې برخې ته کار وکړي، دا راته وایس چې ولې تر دې مخکې دې مسلې ته توجه نه کېدله په افغانستان کې؟ د ارواپوهنې اړخ ته ولې هغسې توجه نه کېدله څومره چې اړتیا هم وه ورته په افغانستان کې؟
رښتیا راباندې وایي، ما له اوله کوشش کاوه چې دا رشته سوچه مسلکي او اکاډمیکه پاتې سي او همداسې راولم، او دا یو ښه کار و. یعنی زه تر اوسه پورې د دې علم په وړاندې هغه نه یم، د خجالت احساس نه کوم، د ګناه احساس نه کوم، ځکه له اوله ما دې علم ته، دې رشتې ته په افغانستان کې په دې دودیزه ټولنه کې چې حتی خپله د علم مسله ډېره جدي ده، څه مانا چې به د ارواپوهنې مسله، موږ په هغه وخت کې هم کوشش دا کاوه، خو په هغه وخت کې لږ ډېره د هغه مسله مطرح وه، د عام کېدو، د عامه پوهاوي، د کمپاین، د دود کېدو، د رواج کېدو. زما پیشنهاد اوس دا ده چې اوس دا خبره په ټوله نړۍ کې همدغسې ده، په ټوله نړۍ کې اوس ارواپوهان تلاش کوي، کوشش کوي چې دا مسله تخصصي مخته بوزي، یعنی ډېر دقیق غواړي کار وکړي، ژور غواړي کار وکړي. او د افغانستان خبره، یعنی که زموږ له هڅو، له د عامو فعالیتونو، د عامه پوهاوي له بریده کله ګرادي خواته سو، له بده مرغه د افغانستان دولت او په لویه کچه کې په پالیسیو کې، په سیاستونو کې، تر اوسه پورې هم د ارواپوهنې رشته، د ارواپوهنې مسلک، خپله د دې رشتې پنځۍ، د خلکو عامو خلکو یا د عام ولس اروایي روغتیا اصلا مطرح نه ده، تر اوسه پورې ارزښت نه لري. په ډیرو کلینیکونو کې او په ډیرو د نشیانو په مرکزونو کې نوي دولت پر راتګ سره ارواپوهانو ته جواب ورکړل سه، یعنی دوی هغه وکړل سل په اصلاح نقش د ډاکټر ته ورکړل سه، یا مثلا په بل دید یا په لیدلوري ورته وکتل سول. او پخوا هم چې کومې مسلې وې ډېرې، د انجو د پروژې او د کمپاین نور اړخونه درلودل چې په ژوره توګه ډېر کار ورته ونهسه، متاسفانه تر دا اوسه پورې هم ډېر کار دې ته نه کېږي دې مسلک ته په دولتي کچه. یو خو هغه انفرادي هڅې دي چې هغه ډېر ځله په انفرادي شکل مخته ځي، یو څوک په خواله رسنیو کې کار کوي، یو څوک تلویزیون کې خپرونه لري، یو څوک کتاب چاپوي، یو څوک زما غوندې تداوي کوي، یا همدا نورې چارې مور سره مخته بیایم. دا یوه انفرادي هڅه ده، په یوه ګل نه بهار کېږي یا پسرلی کېږي، اما د دولت په کچه تر اوسه پورې خاص اراده نشته.
بله نظمی صاحب، ځینې غیر مسلکي کسان هم په دې برخه کې اخته دي. په ټولنیزو شبکو کې ګورو چې دغه کسان درځي خلکو ته سلام مشورې ورکوي یا ځینې سپارښتنې ورته کوي. څه فکر کوي چې دا ګټور کار دی که فکر کوي چې دا زیانونه هم لري؟
دا ډیر زیانمن کار ده، ډیر ضرر رسونکی کار ده، زموږ په اصطلاح حتی د زهرو خاصیت لري، او دا یوازې د افغانستان مشکل هم نه ده، دا په سیمه کې هم دا مشکل سته، دا اوس دستي په هند کې دا مشکل سته، په ترکیه او په ایران کې سته، په پاکستان کې سته، په انګلستان کې سته، په امریکا کې عملا شتون لري، په لویه کچه کې دا مسله سته، د اروپا کې د جایو کې هم سته. یعنی ځینې خلک د له دغه علم نه په استفادې سره راځي، موټیویشنل یا انګیزشي او هیجاني کتابونه لیکي، ویناوې کوي، مشورې کوي، لافې وهي، دعاوی کوي، په شلو ورځو کې دا کار کوم، په لس ورځو کې ژور خپګان له منځه وړم، په لس ورځو کې اعتماد په نفس رامنځته کوم، په شلو ورځو کې مدیر درنه جوړوم، او په شپږو میاشتو کې انګلیسي در باندې زده کوم، او په دوه میاشتو کې دا کار در باندې کوم. دا اصلا علمي اړخ نه لري، زه به اصلا په شپږو میاشتو کې نه زده کېږي. ژور خپګان د چا پلار په دوه میاستو کې نسی تداوی کولای. دا اصلا ادعاوی دی، دکانداری ده، تجارت ده، بزنس ده. خلکو ته یو څه روحیه ورکوي، یو څه هیجانی کوي، په سلو نفرو کې دوه نفره کې داسې جواب ورکوي. اما د علم په حیث د یو مسلکي برخورد او اکاډمیک برخورد، حرفیي برخورد، تخصصي برخورد په سترګو موږ قطعا نه ورته ګورو، او برعکس د موږ دغه اندېښنه د موږ یوه بله اندېښنه ده د اروپونې په اړوند، متاسفانه په افغانستان او په ټوله نړۍ کې.
نو خلک عام خلک څنګه پوسی چې دغه کس مسلکي دی، دغه کس مسلکي نه دی، دوی څنګه دغه توپیر وکولی سي؟
متاسفانه په دې برخه کې حتی رسنۍ او مطبوعات نه پوهېږي. ډېر ځله د اردو یو متقاعد ډګروال ته لیکي، د کورنۍ متخصص او مشاور، د طب ډاکټر ته لیکي ارواپو، یو ټولنپو ته لیکي ارواپو، یو ادبیاتو ته چې ادبیات خلاص کړي دي ورته لیکي ارواپو. هغه ځکه داسې نه ورته لیکي چې دا په مغه رشته کې هغه لري، خپله دا هم خوشحاله کېږي هغه کس چې داسې ورته ولیکل سي، ځکه چې په دې برخه کې د دوی لپاره دوکانداري ښه ده، یعنی بزنس پرې کولی سي، خپل لایکونه، کامنټونه، کاروبار، بزنس، دوکانداری پرې رونق ورکوي دې ته. اما اصلي خلک خبره چې زه غواړم خلکو سره شریکه کړم، یا د خلکو اندېښنه په دې برخه کې حل کړم، خلک باید په دې پوه شي چې یو مسلکي ارواپوه هغه کس ته وایي چې څلور کاله مکمل د په پوهنتون کې د ارواپوهنې څانګه لوستي، بیا له دې څانګې نه فارغ شوی، ډېره ښه خبره ده چې ماستري هم په دې رشته کې لوستي، ډېره ښه خبره ده چې پی اچ ډي او دکترا هم ولري. اما په ټوله کې یو ارواپوه دغه مسیرونه طی کوي، څلور کاله فاکولته وایي، بیا ماستري اخلي، بیا دکترا کوي، او په خوا کې وخت نا وخت ځینې هیوادو کې فرصتونه او امکانات شته چې د تخصص برخه اخلي، مثلا دوه کاله، درې کاله، تر څلور کاله، حتی په کلینیکي اروپونه کې تر اوو کلو پورې کار کوي، بیا چې په همغه برخه کې لایسنس اخلي یا تخصص اخلي، او بیا همغه حرفه یا مسلکي. نو خلک باید په دې پوه شي چې انجینر انجینر ده، ډاکټر ډاکټر ده، ټولنپوه ټولنپوه ده، پیداګوژست پیداګوژست ده، او د ادبیاتو استاد یا محصل یا ادیب ادیب ده.
بله عظیمی صاحب، په افغانستان کې ولې زیات خلک له رواني ستونزو کړیږي؟ ځینې کسان ممکن دا استدلال وکړي چې دغه ټولنیز ستونزې په زیاتو نورو هیوادونو کې هم سته، افریقایي هیوادونو کې یا په نورو بېوزلو هیوادونو کې. فکر کوي چې هلته هم دغه کچه دومره لوړه ده لکه افغانستان؟
له بده مرغه د ټولو په ټوله نړۍ کې وګړي یا انسانان یا خلک ستونزې لري، څوک اقتصادي ستونزې لري، څوک د هوا او آب و هوا او اقلیم په برخه کې ستونزې لري، څوک د کاروبار ستونزې لري، څوک عاطفي مسایل لري، مثلا طلاق او جدایی او دا مسایل لري. دا خبرې ټول دنیا کې شته. له بده مرغه د افغانستان چاپیریال یا وضعیت دا ده او داسې ده چې په دې کې ګڼ مسایل شته، یعنی دلته د عاطفي مسایل خلک ځورېږي، دلته خلک امنیت نه لري، د تبعیض او تعصب روان ده، دلته فقر شتون لري، دلته کاروبار مسله شتون لري، دلته سواد نسته، دلته درس نسته، دلته د اروپانو شتون چې مرسته وکړي خلکو سره نسته. یعنی ګڼې بدبختۍ او ربړې شته چې دغه ربړې یا دغه بدبختۍ د دې لامل ګرځي چې د افغان انسان وضعیت له نورې دنیا نه استثنا کړي او نظر نور دنیا ته په دې ټاټوبي یا دې خاوره کې جغرافیا کې خلک ډیر وځوريږي، خلک ډیر نارامه ووسي، خلک ډیر په تکلیف.
بله عظیمی صاحب، پرواپوهنی کې مهم اړخ دا دی هغه کس چې د رواني ستونزو ښکار دی، چې هغه ستاسو په جلساتو کې برخه واخلي، تاسو د هغه ستونزې ته په پام سره دوی ته سلا مشوره ورکړي، د په زیاتو پرمختللو مواردو کې دوی ته دوا توصیه کوي. زیات کسان په خپل سر ځي، یو درملتون ته مثلا وایي چې دغسې رواني ستونزه لرم، هغوی هم په خپل سره درمل ورکوي، یا د خوب دپاره، یا په دې خاطر چې یو څه وخت دپاره په رواني لحاظ دوی ته هغه مصنوعي خوشحالي په برخه سي. په دې برخه کې ستاسو مشوره څه ده؟
په دې برخه کې زه غواړم یادونه وکړم چې په ټوله کې د مشورې یا د سلام مشورې یا د مسلکي مرستې اړخ زموږ ډېر پړاوونه لري، حتی هره برخه کې او په هره ناروغۍ کې فرقي. مثلا مونږه ژور خپګان لرونکي سره یو ډول مرسته کوو، له استراب لرونکي کس سره بل ډول مرسته کوو، له هغه کس سره چې وسواس لري بل ډول مرسته کوو. زه په دې برخه کې صنفي او لارښوونه لرم او یو وړاندیز یو خواهش او پیشنهاد کوم چې تلاش د خلکو کې هڅه دې وي چې خلک چې په څنګه کولی شي، په څه شکل کولی شي چې دغه مرستې په مسلکي ډول واخلي، تخصصي اړخ واخلي، او د یوه متخصص په حیث د رواني ناروغیو درملنه ډیره دوامداره، ډیره وخت اخیستونکې، او حتی کیدای سي په افغانستان کې د افغانستان او د یو ځای کې حتی له اقتصادي اړخه ډیره مناسبه نه وي. نو زما پیشنهاد دا ده په دې برخه کې چې افغانستان کې د افغان دولت او موسسې یا مؤسسات انجوګانې دې مسلې ته پام وکړي. زه فکر کوم که اروایي روغتیا بیمه سي یا دولت په دې برخه کې هڅه وکړي د نړیوالو مؤسسو انجوګانو په برخه کې، دا ډیر کومک کوی سي، ځکه چې په هغه شکل بیا تاسو یو ډول علاقمند یا کله کله په جبري شکل تداوی ته مخه کوئ، یا مثلا تاسو ته ویل کېږي چې تاسو بیمه یا او تاسو مجبور یا په میاشت کې یواري، په دریو څلورو شپږو میاشتو کې یواري لاړ سه، او په نږدې صحي مرکزونو کې له ارواپوهانو سره کېنه یا تر څو هغوی خاص ټیستونه یا مشاهدات له تاسو نه ترسره کړي او تاسو بیرته رسات کړي. که تاسو احیانا غواړئ چې د دې بیمې نه یا له دې امتیاز نه استفاده وکړئ، نو دغه شرایط دي او په دې رقم باید مخته لاړ شي. ډیر ځله د بیمې شرایط، د بیمې وضعیت چې په ټوله نړۍ کې شته او کامیاب هم ده، په ځانګړي ډول په اروپایي هیوادونو کې دې ګڼو پرګنو ته او ولسونو ته مرسته رسولې ده. په افغانستان کې اول د ننګو د غیرت مسله راځي چې ته خو رواني نه یې، ته خو لیونی نه یې. په دویم قدم کې د اقتصادي مسایلو مسله راځي. په درېیم قدم کې خپل ارواپوهان وده نه کوي، انکشاف نه کوي، اروپایان مراجعه نه پیدا کوي. هر هغه څوک متاسې اروپایان لولي او بیا په داسې وضعیت سره مخامخ کېږي، هغه خپله بیا کوشش نه کوي، تلاش نه کوي. زه فکر کوم چې یوه دایمي د حل لاره یې دغه ده که موږ غواړو چې دغه اروایي درملنه او اروایي تداوي په افغانستان کې معیاري او ستانډرد مسلکي کړو.
بله، ادمي صاحب، د هغه کس فصاحت څومره مهم دی چې خلکو ته رواني پلوه سلام مشورې ورکوي؟
ارواپوه درې کار کوي په ټول خپل ټول مسلکي ژوند کې. یو مشوره ورکوي، دویم تدریس کوي یا سیمینارونه ورکشاپونه لري، په دریم قدم کې څېړنه یا تحقیق کوي. یعنی تحقیق کوي، تدریس کوي او مشوره ورکوي، چې په دې درې پاړو کې د ژبې مورد، د فصاحت مورد، د ادبیاتو مورد، په ژبه کلتور او دودونو باندې رواجونو باندې د حاکمیت مسله دلته خورا ډېره مهمه ده. یعنی هر ارواپوه په خپل فرهنګ کې نتیجه ورکولی سي. یعنی یو فرانسوي ارواپوه صرف د فرانسویانو په درد خوړل کېدای سي، یو ایرانی ارواپوه صرف په ایران کې مؤثره واقع کېدای سي، او یو افغان ارواپوه په افغانستان کې کمک کولی سي. دا مسله د ژبې مسله، د ادبیاتو مسله، د خلکو په ژبه پوهېدل ډېر مهم دي. مثلا زه به تاسو ته یو مثال درکړم که یو تاجیکي یا ایرانی ارواپوه راولی کابل ته او مراجعه ته ورته وایي چې تاسو ورسئ ته سره مشوره واخلئ، او مراجعه ورسي او تاجیکی یا ایرانی اروپو ته چې زه بی ام دی ورته ووایي چې اروپو صاحب یا مثلا استاد یا مشاور صاحب، زه جگرخونه یمه. ایرانی نه پوهېږي دا جگرخونه چیشته وایي، ځکه دا جگرخونی یا جگرخونی د افغاني اصطلاح ده، د افغانانو اصطلاح ده، او دا هیڅ علمي اړخ نه لري چې جگرخون چیشته وایي. جگر خو همیشه په وینه کې د انسانانو، جگر خو همیشه په وینه کې کدای ساته اروپان یو بل ته وګوري چې دا څنګه، یعنی د ځګر په وینه کې ده، ځګر خو همیشه په وینه کې. یعنی دغه ادبیات خپل دوه نیم کاله وخت غواړي چې تاسو د یوې ټولنې په ژبه پوسئ. مثلا ماته خوستیان مراجین راځي کله چې دوی خبرې کوي، مثلا نارینه راځي کینی ماته وایي چې مېرمنې ته وایي چې مېرمنې استاد سره د مشکل شریکه، بیا هغه خپل لهجه غږېږي، بیا مېړې ورته وایي مثلا خاوند چې هغه لکه ساده وغه کېږه پخوستي لهجه مه کوه، زه ورته مشکل نه لري، زه پخوستي لهجه پوهېږم. زه لس پنځه لس کاله کېږي چې په هره هفته کې د ما یو دوه خوستیان حتما مراجعه یا مثلا د نیمروز دری ژبه دی، د نیمروز دری ژبه یا لهجه له کابلي ژبه سره حتی له هراتی لهجه سره یو عالم توپیر یا فرق دی. نو په دغه برخه کې نیمروز هیوادوال زما نیمروز هیوادوال زما بلوڅ ورونه مثلا د ننګرهار لهجه، د قندهار لهجه، د خوست لهجه، په دې لهجه پوهېدل وخت غواړي. په دې لهجه باندې فصاحت، بلاغت، اطلاعات، متن، ادبیات، لغات، جمله، استعاره، دا د ارواپوهنې ډېر مهم موارد دي. استعاره په ارواپوهنه کې یو لوی بحث ده. په داسې وضعیت کې، په داسې حالت کې د فصاحت مسله، د ادبیاتو مسله هر ارواپوه ته په هره ټولنه کې چې د ژوند کوي او مسلکي کار کوي، حرفهیي غواړي واقعي سي، واقعي غواړي واقعي سي، ډېره ژوره مسله ده. ماته همیشه زما مراجین او حتی دری ژبې مراجین وایي چې موږ چې کله ستا پښتو خپرونې مورو پیپېږو، نور پښتانه چې کله پښتو خبرې کوي موږ نه پیپېږو، خو چې ته پښتو هم وایې موږ پیپېږو. یا مثلا ماته مراجین وایي چې تاسو استاد ډېر په د عامو خلکو په ژبه خبرې کوي، کله چې نورو خلکو سره مثلا مطبوعاتو سره یا مثلا خبریالانو سره خبرې کوم، هغوی خبرې کوي، هغوی داسې فکر کوي چې زه ډېر اکاډمیک لګیا یم. یا مثلا یعنی داسې فضا رامنځته کول چې خبریال دیم په ژبه پوسی، یو عام ولسي انسان دیم په ژبه پوسی، دا ډېره مهم مسله ده.
بس اخري پوښتنه دا چې خلک له رواني ستونزو څنګه ځان وساتي؟
زموږ پیشنهاد او وړاندیز دا ده چې وقایه په جسمي، له جسمي اړخه او همدغه ډول اروایي یا رواني اړخه، له دواړو اړخو ډېره مهمه ده. وقایه تر هر څه ډېره مهمه ده. موږ فکر کوو که یو انسان له اروایي اړخه یو مشخص هدف ولري، یو مشخصه برنامه او پلان په خپل ژوند کې ولري، خپلو اړیکو ته وخت نا وخت پام وکړي، احتیاط پکې وکړي، یو منظم مطالعه وکړي، یا د خپل علم او د خپل ژوند یا خپل مهارتونه وخت نا وخت قوي کړي، پیاوړي کړي، او دې ته کار وکړي یا کار ورته وایي، او په خوا کې د خوړلو لپاره او د ورزش لپاره یو منظمه برنامه ولري، دغه کسان معمولا له اروایي اړخه مسؤونه پاتې کیږي او په خاصو اروایي ناروغۍ اخته کیږي.
ډېره مننه ښاغلی شرف الدین عظیمي چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو برخه واخیسته او زموږ پوښتنې مو ځواب کړې.
سلامات اوسئ، تاسو ته خوشاله او خوښ ژوند غواړم.
مننه، کور ودان، ښه ورځ.
پل دن چڑھ